السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوالۍ په یو خبرپاڼه کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلافات دي د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي. دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د مشر د افغان ترانسپورتي اتحادیې د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. نوموړي په خپل عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه باروړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وشي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې او د واورې اندازه له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل کړی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته وو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا ټول ماشومان له 15 کلونو څخه کشران وو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکارۍ شوې. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپله هغه پریکړه چې پر اساس یې د نوي ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. لازادي راډیو خبرو ته غواګي است. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل واد جنرال کونسل په قول ویلي چې خامنه‌ای ورته امر کړی چې افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علي رضا احمدی پرون په مزار شریف کې وی غونډې ته ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف ښار کې د ایران جنرال کونسل زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو سیاستونو او تګلارو له مخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. غامدارز ویلی د ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک ده. د غزي د اوربند موافقه لمخې اسرائیلي ځواکونه به د غزي د ترانګل مرکزی لارې د نتساریم له دهلېز شاته وګړي. د اوربند موافقه لمخې اسرائیلي ځواکونه باید د اوربند په 20مه ورځ ووزي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د غزوکونو شاتګ لتیر شپې رئیس روان او تمد چې ترنن سهار به بشپړ شوی وي. د اسرائیلي پوز له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتګ پاړه سندې ویل شوی. اسرائیلي پوز د نتساریم دهلې شمالي برخه تیر او نه پرې خو دا فلسطینی کډوالو ته اجازه ورکړل شو چې د غزه ترنګ شمال تستان شي. سره له دې اسرائیلي ځواکونو لا هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري. او د جرمنی په بیلابیلو ښارو کې د خیار خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,60,000 کسانو د جرمني پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه د شنبې په ورځ تر 2,500,000 ډېر خلک د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو ضد شعارونه ورکړل. وروسته به نور جزئیات هم خپاره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلای هم شي. د هر پروګرام د سر مطلب مودالي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا ته د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د وضعیت په تیر بیا د داعش د غوښونو په اړه باندې ځانګړي غونډه جوړ کړی. د افغانستان دفاع د وزارت یو پخوانی مسؤول شاه محمود میاخیل د داعش د غوښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی. ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
په ګڼو ولایتونو کې د بارانو واورې او طوفانو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندیښمن کړی دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په جرمني کې پرون په مونشن ښار کې شاوخوا 2.5 لک کسانو د خیاړخوا افراطي ګوندونو پر ضد لاریونونه کړی دي. د کرکټ د ملي ټیم په لباسونو کې چې د چمپیونز ټرافي د یاد اتلانو جام لپاره ترتیب شوی د جام د منار د نخونی خانو راوړلو ګڼ خلک خوشاله کړي دي. فرنګیان په اړه څه وایي؟
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خره غلاست تر توایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته سبا دوشنبه د فبروري په 10مه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او نړی هیوادونه ګواخی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10مه په افغانستان کې د داعش د ګواخونو پاړه ځانګړي غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړي غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان اڅانګې یا داعش ډلې د ګواخونو پاړه خبري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروسته راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په یو درشمه خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت په خانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کس یا پنځه کس په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو د دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږه په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نه شي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نخښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانو واورې او طوفانونو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرو طبي پیښو له امله د دوی سرپناوي زیانمنې شوې او د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بیلابیلو طبي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتو کې د بارانو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالي اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان یې نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې ترس کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازای چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
د کوټې ویجاړې هرڅه وګوره والا کوټې مټې خواغه دی والا کوم واسو چې مونږ جوړا وای پټه مغه کړکی نه لري بل یو ځای کې متر پر نه دی ګر چې پیره تاو کړی چې مرش شپه کې سبا کو برن بادونه د خو والله چې گزاره نه کیږي به شوي بس غواړم چې مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو له حکومت او دغه شان مرستندوی بنسټونو غواړي مخکې له دې چې د ژمي ورښتونه لا وځپي او هم له بېکورۍ د خلاصېدو په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوی. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلو مترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینی وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت په هو سره د مبارزې د امرګي ملي ادارې د امریکا ورتباطاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د غور ولایت ځینی اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافی سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو د غور د جام څلی یا منار جام نه کی جوړی کړي هر کله کوي. دوی لازادي رو سره خبرو کې وایي د کرکټ بورډ د دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا خو یو په دې سره بد نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته واړوي. دا په اصل کې د چې په دې ورستیو کې د غور ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو چارواکو د ورختونو لامل دغه منار د بشپړ تخریبېدو په اړه خبرداري ورکړی وو او د یونسکو څخه غوښتنه کړې چې د منار جام له ویجاړېدو مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي، د چمپینز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخي ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاستې، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زموږ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دي نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم ورزو جرمني ته هلته د هیړ خو افراطي ګوندونو پر ضد د څو ورځې لکونه خلکو مظاهره کړې دي. پرون په بیر مونشن کې ډیرې لوی مظاهرې شوې چې د راپورو له مخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو پکې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې له اے ایف ډی ګوند سره همکاري ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د جرمني په بیلابیلو شهرونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوس پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن شهر مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. ورسته له هغه چې تیرونه شاوخوا یو سلو شپېته زره کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شنبه په ورځ تر 250 زره ډیر خلک د مونشن سړکونو تر ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهره تنظیمونکو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لشتر لشه 340 زره کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی وو. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي تا ته اړتیا لري وو دوونه مخکې له هغه تر سره شو چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندیشې سره ملدی چې شاید الټرناتیو فار دویچلند یا اف دی پنوم شي ارخي افراطی ګوند خپل پارلماني څوکۍ ډیری کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخي ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او روس له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لری کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شي چې د اف دی ګوند شای د 0% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشه لاندې ګوند څخه ورسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي د اف دی ګوند د افراطی شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې نیولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپای اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 14 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخوه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعې په ورځ د سلواغي په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالي لای حرکت کړ چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف دی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت لکه محبوبیت څخه ګټه اخیسته او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور لمخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړې چې له اف دی ګوند سره همکاري و نه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایروس د خپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولې. دوی په یو اعلامیه کې چې د پولیو د لمنځوړلو نړیوال د لمنځوړلو نړیوال نوښت لخوا خبره شوې ده دغه اندېښنه مطرح کړې ده. په افغانستان کې کور په کور واکسین د بهیر له لغوه کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ وایي نشي کولای خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د لمنځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2014 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د لا خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړې چې د دې په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي د هدف تر رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نیوړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ویروس د لمنځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. لدی سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسیرا سوالای د کابل خار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو کې خانه به خانه بود سابق او حال ای مساجد به مساجد او کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوستا به جمعه په جمعه او کلینیک په کلینیک په لیکيږي نو لدې عمل موږ له زیاتو سندو سره مخ یو په سړه وا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیک بیولای نشو که همدا کور په کور بهیر پیل شي خبوي ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جماعتونه او کلینیکونو کې وي وروسته موږ چې دوی لټو پیدا کولای نشو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینه پاتې کیږي
د بلخ ولایت اوسیدونکو خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو کوئی دروازه میان خو بود ما رو بر جای نمیمونه
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به وو کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي
د په داسې حال کې دا چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلي کیږي بلکې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته په جماعتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو خو ویان دی شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزن هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور له مخې په تیر 2024 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
له هغه څخه کم دوه کال ورسته چې چات جی پی ټی د مصنوعي ذہانت نوې بڼه خلکو ته وړاندې کړه او په داسې حال کې چې د مصنوعي ذہانت نوښتونه تر ډیره د امریکا او چین لخوا رهبري کیږي اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول فرانسا هڅه کوي چې په دې برخه کې شاته پاتې نشي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ لیو شمیر فرانسوي ورسپانو سره په مرکه کې د هغه څه یادونه وکړه چې د فرانسوي او اروپایي مصنوعي ځیرکتیا وبلله ماکرون د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل آیا موږ چمتو یو چې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړو اجازه ورکو چې داسې علی یوازې د امریکا او چین ترمنځ محدود پاتې شي که اروپا په دې برخه کې ګام واخلي او بهیرونه چټک کړي نو د سیالۍ لپاره به یو مهم کارت ولري دا سرګندونې درې ورځې مخکې له هغه وشو چې په پاریس کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې د اقداماتو دوه ورځنی کانفرانس ترسره شو چې فرانسه او هند په ګډه مشري کوي تمه ده چې په دې کانفرانس کې د یو شمېر هیوادونو مشران د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران او د اوپن ای آی شرکت اجرایي رئیس سام آلتمن چې د جت جی پی ټی بنسټ یې ښایي ګډون وکړي د دې کانفرانس تر پیل مخکې فرانسې له متحده عربي اماراتو سره د 500 میلیارد یورو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به د مصنوعي ځیرکتیا لپاره یو ځانګړی مرکز رامنځته شي په همدې سره ورزو د پروګرام وروستي مطلب ته د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه شکایت لري چې په پاکستان کې په ګڼو هغو سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونه له موټر چلونکو پیسې اخلي چې افغانستان ته بار ګاډي وړي د دوی په خبره چې باید یوازې په مشخصو پوستو کې دغه موټر چلونکو ودرول شي نه دا چې هر ځای د پیسو په پلمه باندې له دوی پښتني ګروي غني وشي په دې اړه پام وکړئ د غریپورت ته
دا پاک افغان ترانسپورټرانو په پیښور های کورټ کې وکیل امین الرحمن یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لول چې د عدالت د حکم لمخې په نېشنل های ویز باندې موجود سرکاري چک پوسټونو علاوه ترانسپورټران دي نو زورول کیږي او نه د بی ځای تنګول کیږي دا پاک افغان ترانسپورټرانو دغه آئینی درخواست پړه نو وړي وایي چې ستونزې خډیر دي خوټه مسلې د غیر قانوني چک پوسټونو او بیا بی ځای زورول دي
ډېر زیات مسائل چې دي دا چک پوسټونه دي موږ ته پته نه لګي چې کم چک پوسټ اتارایز دی او کم چک پوسټ ان اتارایز دی کوم به کومه محکمې دی او په کوم کوم ځای کې چک پوسټونه دی لکه پولیس ځان له لګیا دي نارکوټکس ور ایکسایز کسٹمز کوست ګارد رینجرز اف سی وغیرہ وغیرہ جنگلات کوم ځای کې سبوري ال تک گاډي ودري فلاره وزنی کانټي لګیدلی دا پته نه لګي چې کوم اتارایز دی او کوم ان اتارایز دی موږ دا نو وایو چې زموږ د گاډو د چیکینګ نکی دا غیر باقاعده چیکینګ کیږي خو لکه دا غیر میکانیزم پکار دی دا ټول دی په یو ځای دا چیک وکړه دا چک شي نو بیا دا کلیر کیو بیا دا غینه پس دې تاسو لاس لاسونه دې نسی مو دا په فسیلیټیټ کوي په ځای د دې چې تاسو لکه دا ډیسکریج نشي
دوی ویل چې د دوړخې تجارتی اړیکو لاندې د ترانسپورټران د کراچي څخه د یو قانون لاندې د پولې پورې غړ افغانستان دننه مزل کوي نو باید ټول سرکاري محکمې تجارت ته د ودې په غرض د دې مرستې وکړي نه چې وی زوروي دغه درخواست کوم کې په پاکستان کې د افغان ترانسپورټرانو صدر محمد نور احمد زئی مشال لیډو ته وای چې د دې بي ځای تنګول لوجي اوس زیاتره کاروبار د تورخم نه چا بهر اړخته وړېدو او بل دربونو ډالرو تجارت ملیونونو تر کم شو
ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په بریټ سره د یوې خزې په ګډون درې تنه وژلې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه نن په امریکا لیکل شوې ده په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپل منځي اختلاف و د پیښور علي محکمې د خبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي د دې خبر یوازې په امنیتي پوسټو کې باید تلاشي وشي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې په ملي لویو لارو جوړ شوي یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې په خوارزواکۍ اخته و درملنه کړې د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا په مزار کې په مزار شریف کې د خپل واد د جنرال کونسل په خول ویلي خامنایي ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي د غزې د اوربند موافقې لمخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترانګل مرکزی لارې د نتساریم له دهلې د شاته وکړي او د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د خیاړ خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ وه د راپور لمخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو د مونشن په مظاهره کې ګډون کړی و
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتیر غریدا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي خو تر هر څه لمړی د ونې د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسيونو پاکستانی پلاوی سره کتلي مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشري ته پته محمد شاه دوره نه وایي بدلون خامخا را روان دي
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې دوی کار کولای ولې باندې نړۍ واخه پکې دی ولې په امریکا د افغانستان نه تر کوی او هم امریکا زور دا کړ هم نړۍ والا زور دا کړ هم ملت اور ور واچو ته پای کړ نو دغه خلکو باندې باید حساب ونه شي
پاکستانیو زیات تلاش زیره دارن کې در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و این چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن
که چیر جهادی تنظیم های مشران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نده شوه باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکر چی ولست نور پدی باند آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو با افغانستان که واریو که دوام ورکی در پندروس کال راسه در لو با افغانستان که روان نده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کی
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره استله او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافات په اړه غنګوسي اوشت رسیدلی خو ترامپ تیرونه یوه افغاني خبريال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده
ترڅو چې د افغانستان د ټول قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام
حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي.
یو خاصه پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي، دا معیار به دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چیرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان خزینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ډېر مهمه شي، هغه د موږ د شاو دریبي او هم جنان د سی سی دی. موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو، ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې واځي یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلې خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو آزاد رادیو ته تایید کړی دا چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وای د پاکستانی پلاوي ټول لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د مهال په استانبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهراني ملاتړ بولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو آزادۍ رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکو په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي، او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیره آزادۍ رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوې، د کوم چې آوازه ده.
تر کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنن در سفارتخانه برند و بگوین که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع از این شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشن. اما تا هنوز هیچ نوع ایتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم مترفر سوی چیری دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنه اوی نفرت کردی نور نگواری نه افغانان دی گواری پاکستان سند دیل پارا چه زان فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی او پروگرام زمخ تا بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با دفع پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نریوال بارزه که دوی خپل اعتبار لاسر کرده که افغانستان ده پاره کم موقت ادارت جوری گی یا اطلافی حکومت ده که با خانه خان نوی چیری نوی کسان بی پا گردون ده طالبانو پروگرام ده طالبانو که ماغا دیر افراطی کسان بنی نو ده پروسه و ده پدی دال منده مختبول کیی.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کوي چې ګویا د ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړی د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخوانی جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي، او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه هېڅ په یوه پیسه هم نه ارزي. یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خپه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت ته اور ور واچوه تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ لپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې د افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چیم نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړلو مراسم وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي، او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړي دي. ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتې دني یو اربیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسي زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکل چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روستي وضعیت په تړاو معلومات یې رایه کړي. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هیبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې ته دي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسي هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړي قطعې موظف کړي دي چې د دوی په منځ کې پیښېدونکې ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي، هغه د ظلم استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لګیلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د آرک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه هم اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه، به د زغملو نه وي. او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرایي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه هم اوس جوړ دی. او خوشحالي وکړم به وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر، جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین لخوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو لخوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چیرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپرې او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پېښې مخنیوی ونه کړي. او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د USAID د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمیر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابی بلل چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلی دی او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پرې تېر شوی دی او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې وستلو په دوام د دغه یواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه راجستر شوی افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلی دي. د پاکستان ډان ورسپانی راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د وی غونډې په محل شوی او ادارو ته هم ورکړی دی چې د پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ خبر کړی دی د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستنه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي ډېر لکه هغه 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي، د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تل نه غواړي، دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم بندیز دي، د ښځو په کار باندې بندیز دي، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په ضد باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبری اژانس د راپور لمخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلی دي.
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت حسا کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایډ سیار او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازمه ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیر اونۍ په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې رات څرګندېدنی یو بار بیا د افغان مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړې نیلاب ستانکزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالیانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب ورسره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی د موږ لیټر لګلې دي. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهمه سي، هغه د مونږ ته شاو ودرېدي او همچنان د ای سی سی ډېره
نوموړي تایید کړی د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1,500,000 ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 25 څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې و ډیره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوپاره او که چې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که نارینه دي او خزینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتر البته چې دوی خپل انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیر ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغي اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغي اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,211 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په مخه سکل د 3,340 بیلابیلو اصنافو لوړپوړ ودانۍ او فابریکو او شرکتونو حمامونو او نور ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه، بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلې ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له 2.5 ډالر نه 5.5 او 6 ډالر ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې ور بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده. هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټي کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څوره زی ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا و چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رؤیت هلال په خواني مشر مفتي عبدالقوی د هند له مشهورې نڅاګری او اداکارې راکی ساونت سره د واده خوښتنه او هیله سره سنځه کړې و. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بلل دی. دغه راځي هغه ته د تصویري رسنۍ په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړی ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي ترڅنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړ، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، په خوانه نومي ماونت تراناکي و، خو اوس ورته تراناکي ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,543 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت ترڅنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نو ستایا ما دشنو
Thank you.
Oh.